ساعت په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ور بیا او د ازادي راډیو د پښتو خپرونې ته بیا هم شراغلست. د خپرونه مو تر 11 بجې ده. د خپرونې د مطالبو تر پوره معرفي د مخه به اجمل تورمن د دې ساعت کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا منلې ده چې په کندز کې د ناټو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې یو شمیر ملکي کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د تیرې ورځې په ځان وژونکي برید کې د انګار په نوم د یوې امنیتي کمپنۍ مشر هم وژل شوی دی. عراق په زرګونه اضافي پولیس د سوریې سره په پولې ځای پر ځای کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا منل ده چې په کندز کې د ناټو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې یو شمیر ملکي کسان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان زمري بشري نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده، خو نوموړي دا ونه ویل چې په دغه عملیاتو کې څومره ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلي بشري وویل چې د پیښې د څېړنې په هدف د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست څخه یو ګډ پراوی سیمې ته استول شوی دی. د کندز د علي آباد په سیمه کې د بمباریو د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي دي، خو د افغانستان خود افغان چارواکو په وینا په دغه هوایي برید کې له 50 څخه زیات مخالفین وژل شوي دي. د فراه ولایت د دلارام ولسوالۍ د تیرې ورځې په ځان وژونکي برید کې د انګار په نوم د یوې امنیتي کمپنۍ 3 کسه وژل شوي دي. د لویدیځون د پولیسو د سیمه ییزې قوماندانۍ مشر پاسوال اکرام الدین ازادۍ راډیو ته د دغو څرګندونو ترڅنګ ویل دي چې په دغه برید کې د زمري په نوم د دغې کمپنۍ مشر هم وژل شوی دی. خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویانګړي ویل دي چې په دغه برید کې 5 کسه افغان او بهرني سرتیري وژلي دي او 1 کسه ټپیان دي. ویل شوي چې دغه امنیتي کمپنۍ په فراه کې میشي ائتلافي ځواکونو ته د لوجستیکی کاروانونو د رسولو چارې تنظیموي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې د فرانسوي عسکرو پر یو موټریز کاروان د ماینده چاودنې له امله د دغو ځواکونو یو ټانکر په مکمل ډول ویجاړ شوی دی. د کاپیسا ولی وایان عبدالعلیم عیار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغه خبر د تایید ترڅنګ ویل دي چې کیدای شي په دغه چاودنه کې په ټانکر کې سوار کسان هم وژل شوي وي. د نوموړي په وینا دغه چاودنه پرون د کاپیسا ولایت په یو مرکزي سیمې شوخي کې شوې ده. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پرمن ولایت چارواکي وایي چې د خلکو د ستونزو د هواري په هدف یو شمیر نوې پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. پرمن ولی عبدالبصیر سالنګي ازادۍ راډیو ته ویلي چې سکتوري پروژې به د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې پلي شي. ویل شوي چې دغه پروژې به تر ډیره د ولایتي بیا رغونې یا پیاتی د ډلې او د امریکا د متحده ایالاتو او نورو بهرنیو ځواکونو لخوا پر مخ یوړل شي. د چارواکو په وینا دغه پروژو په پلي کېدلو سره به تر ډیره دغه ولایت د بیلابیلو سیمو د خلکو ستونزې هوارې شي. او د امینجان خوستی د صرافی د شرکت راپور لرمخې نن افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 9.5 افغانۍ، او بیا پوله یو سلینګ پاوند 9.5 افغانۍ، او 50 پولاز یو سودی ریال 10 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 595 افغانۍ، او زر ایرانی تومنه 9.5 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنۍ خبرونه چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د سره پټونه خبره شوې دي چې نن د چین په لویدیځ کې د اورومچی په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د امنیتي تدابیر له دوه ورځنیو مظاهرو وروسته نیول شوې چې په دې مظاهرو کې څو ځله تشدد هم وشو. د چین د عامه امنیت وزیر مینګ جین ژاو د جمعې پر ورځ بیلتون غوښتونکو مسلمان یو قرآن ملامت کړل چې یو ځل یې بیا په سیمه کې ناقراریو ته لمن وهلې ده. مخکې د جولای په میاشت کې د رسمي احصایو له مخې د یو قرآنو او د چین د هان قبیلې ترمنځ په خوډب کې نږدې 200 تنه ووژل شول. د چین د عامه امنیت وزیر په پیښه کې د یو قرآنو د لاس لرلو په برخه کې شواهد وړاندې نه کړل. رپورټونه څرګندوي چې چینایي پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 ځلې په مظاهره کوونکو وشکې بهونکی ګاز استعمال کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې چارواکو د 50 تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړل. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی دی. تهران ته تر رسیدو مخکې ولسمشر چاویز ایراني چارواکي د غربي قدرتونو په وړاندې چې د ده په وینا تر انتخاباتو وروسته د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کړې وه وستایل. جمهور رئیس چاویز تهران ته تر تک مخکې په سوریه کې و. د اسرائیل حکومت له فلسطینیانو سره د ناوړه چلند لپاره وغنده او د امریکا د ګوډاګي خطاب یې ورته وکړ. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز به روسیې او بلاروس ته هم سفر وکړي. عراق وایي له سوریې سره یې د سرحد په اوږدو د زرګونو پولیسو د ځای پر ځای کېدو هلې ځلې پیل کړي دي څو له سوریې د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. تورن جنرال طارق یوسف وویل په خپله صدراعظم نوري المالکي د دغو پولیسو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. نوري المالکي په خپله شیعه دی او د حکومت سنی وسلوال تورنوي چې له سوریې عراق ته اوښتي او د اګست په 19 په بغداد کې چاودنې کړې دي. په بغداد کې په دغو چاودنو کې چې د څو وزارتونو د ودانیو مخې ته وشوې نږدې سل تنه ووژل شول. د عراق حکومت د صدام حسین ملاتړي او د القاعده شبکې غړي د دغو چاودنو په ترسره کولو تورنوي. د بغداد د چاودنو پر سر د عراق او سوریې اړیکې خراب شول او دواړو هیوادونو له یوه بله خپل سفیران وایستل. د امریکا یو پخوانی عسکر په عمري قید محکوم شو. دی په عراق کې د جنسي تیري او قتل په تور نیول شوی و. 24 کلن سټیفن ګرین ته د امریکا د فدرالي محکمې قاضي په کنټاکي کې د جمعې په ورځ 15 ځله د عمري قید حکم واوراوه. د په یوې 14 کلنې عراقي تیری کړی و، بیا یې وژلې وه. همداراز د هغې د کورنۍ 3 تنه بغداد ته نږدې په 2006 میلادي کال کې وژلې و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي ګرجستان به د ترکیې بیړۍ نیولی کپتان د 3000 ډالرو جریمې د ورکولو په بدل کې خوشې کړي. دغه ترکۍ تیره میاشت هغه وخت ونیول شو چې ابخازیات د تورې بهیرې له لارې تیر انتقالول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د سویډن په مرکز سټاکهولم کې وویل دنسا کمپنۍ چې دغه کپتان کار ورسره کاوه دې ته چمتو ده چې جریمه ورکړي. ګرجستان پر 2 بېلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا باندې اقتصادي بندیزونه لګولی دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر وایي چارواکو د پولیسو 850 افسران او د ګمرک 4 چارواکي د اداري فساد په تور نیولي دي. په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې دغو مشکوکو کسانو له بلغاریا او سربیا سره په سرحد کار کاوه. داسې باور کېږي چې ټولو نیول شویو کسانو له هغو البانیایانو رشوت اخیستی دی چې غوښتل یونان ته غیر قانوني د مقدونیا له لارې ولاړ شي. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د 10 اقتصادي قدرتونو او هغو هیوادونو چې چټک پرمختګ کوي مالی وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې چې مشري فرانسه کوي پر هغو بانکونو بحث کېږي چې د افلاس له خطر سره مخامخ دي او پیسې ورکول کېږي. د لندن غونډه په داسې وخت کې کېږي چې په وروستیو میاشتو کې په فرانسې، جرمني او جاپان کې د اقتصادي ودې رپورټونه خپاره شول، خو برازیل، روسیا، هند او چین په یوه ګډ بیان کې وویل چې لا هم نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده. داود علي سات خبرونه.
د پښتو خبرونې په پاته برخه کې به د دغو مطالبو تفصیل وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د نورو امنیتي ادارو یو ګډ هیئت په کندوز کې په وروستۍ پیښه کې د ملکي خلکو د وژل کېدو پر تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کندوز کې په وروستۍ بمباری کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه په رپورټونو خواشنی ښودلې ده. د اروپا ټولنه وایي د کندوز د پیښې په شان واقعې په افغانستان کې د ناټو په پوځي ماموریت منفي اغېز کوي. د امریکا د سناتورانو د یوه هیئت مشر له افغانستانه د وروستي سفر په ترڅ کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې مسؤلینو ته معلومات ورکړي دي او په افغانستان کې د ملي اردو د شمیر په زیاتېدو خبرې کړي دي. د دغو خبرو اترو جزئیات په واورین. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغانستان په اړه یو لوی غونډه په کابل کې وټاکل شي ترسره شي او په دغه غونډه کې به د افغانستان له نوي منتخب حکومت سره د افغانستان په بیا رغونه او امنیت خبرې وشي. د دغه غونډې پر پوره جزئیاتو به تاسو ته نور معلومات درکړو. په خبرونه کې د نورو رپورټونو او مطالبو ترڅنګ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. سپینې ماڼۍ په کندوز کې په وروستۍ پیښه باندې خوشنۍ څرګنده کړې ده او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم په کندوز کې په وروستۍ بمباری کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه په رپورټونو ژوره خوشنی شودلی ده. په یو اعلامیه کې چې د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا خبره سوی ویل سوی چې جمهور رئیس ملکی خلکو د ملکی خلکو وژل کېدل په هیڅ ډول د منلو وړ نه بولي او په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د یو هیئت د ټاکل کېدو امر کړی. دا اعلامیه د کندز د پیښې په اړه د ناټو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن تر څرګندونو وروسته خبره سوی. د ناټو عمومي منشي هم پر نوویل چې شایي په دې بمبارد کې ملکي خلک وژل سوي وي، خو د دوی ځواکونه د ملکي خلکو د امنیت تامین ته متعهد دي.
against Taliban during the night.
دوی وايي د شپې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ایساف د قواو بمبار سوی. یقینا چې یو شمېر وسلوال طالبان وژل سوي، امکان لري چې ملکی خلک هم وژل سوي وي، خو دا لا تر اوسه دقیقا نه ده څرګنده سوي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې لشت لژه نوي تنه په کندوز کې د وړ مې شپې په بمبارد کې وژل سوي او زخمیان دي. دا بمبارد د کندوز په چاردره ولسوالۍ پر هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو د تیرو دوه ټانکرونو تښتولي وو سوی وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې لا تر اوسه هم دا مسله دقیقه نه ده څرګنده سوي چې په دغه پیښه کې څومره ملکي کسان وژل سوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې نن څو ساعت مخکې وویل چې یو هیئت کندوز ته روان دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز د پیښې په اکله چې ورمش په منځ ته راغله او په هغې کې یو شمېر مسله شورشان وژل سوي وو او د دې تر څنګ یو شمېر ملکي کسان هم وژل سوي دي چې تر اوسه پورې دقیقه شمېره معلومه نه ده. نو په همدې دلیل چې د تلفاتو شمېره واضح سي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې شمېره واضح سي، د افغانستان جلاتماب ولسمشر پرون یو هیئت وټاکه او د خپل حکم پر بنسټ یې دا هیئت موظف کړ تر څو کندوز ته ولاړ سي او دا موضوع له نږدې نه وڅېړي. د دې هیئت په راس کې د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس لوی پاسوال محمد یارمندی او د دې هیئت په ترکیب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوړ پوړی استازی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست لوړ پوړی استازی او د محلي ارګانونو د مستقلې ادارې یو لوړ پوړی نماینده هم شامل دی. دوی به نن سهار کندوز ته ځي او هغه محل ته به ځي تر څو دا موضوع په دقیقه توګه وڅېړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وینز مرای بشری وود. په دې اړه تر ټولو وروستي معلومات تاسې کولی سئ له ازادي راډیو واورئ. همداراز تاسې زموږ ویب سایټ ته ورتلای سئ په www.azadiradio.org باندې. تاسې کولی سئ چې د کندوز د واقعې له ټولو جزئیاتو بخبر سئ. همداراز د افغانستان او سیمې پر حالاتو نور خبرونه هم تاسې کولی سئ چې پر دغه ویب سایټ ترلاسه کړئ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي د کندوز د پیښو په شان واقعې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت منفی اغیز کوي. پرون د سویډن په مرکز استاکهولم کې په دې اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبري وشوې. په غونډه کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وویل چې د افغانستان له خلکو سره د نږدې کېدو په خاطر باید د دغه سپیشو مخنیوي وسی. په دې اړه نور د فریدی هوډ سیفی پر رپورت کې
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په استاکهولم کې وویل چې د کندوز د پیخي په سیر پیخي په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت ډیر منفی اغیز کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وویل دا ډیره مهمه ده چې ناټو او د افغانستان خلک سره نږدې شي. موږ په افغانستان کې د ناټو ډیرو جدي ژمنو ته اړتیا لرو. خاغلی ملبن زیاته کړه د کندوز په سیر پیخي پرته لڅ شکه په افغانستان کې د ناټو پر هڅو منفي تاثیر کوي، نو باید ډاډه شو چې دا څه بیا تکرار نشي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې د غونډې کوربه وویل موږ باید د کندوز پیخي ته انتظار شو چې تحقیقات وشي. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي اړخه نشي هواریدلې. ملبن زیاته کړه پوځي خوا ضروری ده، خود حل لاره سیاسي ده. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی بیا له لوی سره د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ویل نړیواله ټولنه باید یو لاس شي او تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې ستونزې هواریږي. خو بل لور ته د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګال انګل میراتینو پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید پر دې وپوهیږي چې نړیواله ټولنه د دوی د مرستې لپاره افغانستان ته مخه کړې ده. د کوربه سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې څو ورځې مخکې افغانستان ته تللی و د غونډې برخوالو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې ژمنه کړې ده چې افغانستان ته د پولیسو نور روزونکي واستوي او له دغه هیواد سره نورې مرستې وکړي، خو تر اوسه له دې ډډه کوي چې افغانستان ته نور عسکر د جګړې لپاره ولیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د امریکا د سناتورانو د وهایت مشر له افغانستانه د امریکا په لور د بیرته تک په وخت په کویټ کې خبري اعلان ته د سفر په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې مشر د افغان پولیسو او عسکرو د روزلو مسلې ته اشاره وکړه او خبري اعلان ته د هلمند قومي مشرانو د غشتنو یادونه وکړه. دا چې د هلمند قومي غشتنو قومي مشرانو د دغه څه غشتنې درلودې دا به د احمد شیبر پرپورټ کې ووري.
امریکایي سناتور کارل لیفن لا افغانستان ته ګرځېدو پر مهال په کووید خبري اعلان او ته وویل د افغانستان د پوځونو او پولیسو د روزنې لپاره ډېرې لارې شته. شغل لیفن زیاته کړه چې امریکا باید مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې مسلې ته جدي پام وکړي. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټال، د امریکا له متقاعد جنرال کارل آیکن بری چې اوس د امریکا سفیر دی خبري وکړي. د همدارس له افغان چارواکو سره ولیدل، خو دی وایي چې له پوځي او سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو په اړه خبري ونه کړي. سناتور لیفن چې د کوم هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و هلمند ته هم لاړ او هلته یې له قومي مشرانو سره وکتل. شغل لیفن څرګنده کړه چې په هلمند کې قومي مشرانو له دوی وغوښتل چې امریکا له افغانانو سره مرستې وکړي څو امریکایان له افغانستانه بیرته ولاړ شي او امنیت په خپل افغانان ونیسي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي که کانګرس د افغانستان د جګړې په برخه کې څه نوې مرسته تصویب کړي نو هغه به د افغان عسکرو د روزنې لپاره وي. د امریکا کانګرس د امنیت په برخه کې دا خو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ځانګړې کړې دي چې د سړکونو پر غاړه یې مخالف وسلوال ځای پر ځای کوي او د همدغو ماینونو له امله تر بل هر څه بهرنیو پوځیانو ته ډېره مرژوب لاوړي. د سناتور لیفن تر څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ د تطبیق لومړۍ مرحلې دي، ځکه چې هغه عسکر لا بشپړ شوي نه دي چې د استولو ژمنه یې شوې وه او همداراز امریکا په ملکي چارو کې د یو شمېر متخصصینو د لېږلو ژمنه کړې وه چې هغوی هم لا افغانستان ته نه دي رسېدلي.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو غټ قومندان جنرال ستنلی مکریستل هم په دې ورستیو کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژي په اړه خپل یادښتونه په ناتو او واشنگټن کې چارواکو ته ورواستول. د رویټر خبری اژانس په حواله ویل کیږي چې په دغو یادښتونو کې یو مهمه مسله چې جنرال مکریستل ټینګار باندې کړی وي هغه به په افغانستان کې د افغانستان د کورنوی ځواکونو روزنه وي او دوهم د ملکی افغانانو د اقتصادي وضعیت ښه کول.
www.azadiradio.com
د بریتانیا سرزم ګوردن براون په افغانستان کې خپلې پوځي ستراتیژي دفاع کړې ده. په ورستیو کې په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو د تلفاتو د شمیر له زیاتېدو سره پر ګوردن براون سخت انتقادونه سوي چې ولی عسکر په افغانستان کې پاتې دي. خو د پرون د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړه او خپل دریځ روښانه کړ. البته د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې له تروریزم سره جګړه پیل شوې ده د بریتانیې تر 210 زیات عسکر په دغه هیواد کې وژل شوي دي. د افغانستان په اړه د بریتانیې د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات به د احمد شیبر پرپورټ کې واوري.
د بریتانیا صدر اعظم وویل هر ځل مال ځانه د پښتنه کړې ده چې خپل ځوانان او ځوانانې افغانستان ته د جګړې لپاره واسطو. د دې پښتني جواب هم هر ځل ما هم دا موندل دی چې هو ګورډن براون زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان غرنۍ سیمې په نړۍ کې د تروریستي پلانونو مرکزونه دي. د برېټانیا سر اعظم پخوا هم ویلي وو چې په برېټانیا کې د شویو چرسي پیښو له څلورو درېیمه برخه ترې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې جوړ شوې دي. د برېټانیا سر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله باید ډېر افغاني شي، افغان پوځان وروزل شي او دا روزنه هر میاشت د اوس دوه برابر شي، یعنی څلورو زرو ته ورسیږي. د وویل
Ours is essentially a four-pronged strategy for accelerating the afghanization of this campaign.
زموږ لپاره څلور اړخیزه ستراتیژي مهمه ده. څو دغه مسله ډیره داسې شي چې د افغانانو خپل شي. لومړی باید موږ په هلمند کې خپل همکار افغان پوز چې ورس پر ورس روزل کیږي ولرو. دوم باید موږ ملکی پوزي شریکان ولرو چې په دغه کې د پولیسو شکیدل هم شامل دي. دریم موږ غواړو چې د هلمند حکومت ملاتړ وکړو، داسې چې د ولسوالیو حکومتونه تقویه کړو، مرستې ورسره وکړو، څو سر او په کابل کې هم پاک حکومت ولرو. څلورم موږ غواړو چې بریالیتوب د غنمو له لارې ترلاسه کړو، نه د هیروینو په مرسته. په روسیو میاشتو کې چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر وخت ډېر برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په برېټانیا کې داسې وړاندیزونه هم شوي دي چې په افغانستان کې باید د دوی پوځیان نور پاتې نه شي. ګوردن براون وویل
I know that they are concerned about how long international forces and British forces in particular will have to stay.
زه پوهیږم چې دوی اندیشنه لري چې تر کله به نړیوال ځواکونه هلته وي او خصوصا برېټانوي عسكر به هلته وي. موږ باید هلته اوس پاتې شو. خو دوی پښتنه کوي چې په افغانستان کې موڅه ډول بریالي توپ په برخه شوی دی. ځواب ده چې موږ به هغه وخت بریالي شو چې افغانان په خپل خپل کار وکړي او زموږ پوځیان بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. لدی ورځ وروسته به موږ وکړای شو چې پر دې تمرکز وکړو چې د منتخب حکومت حمایت په امنیتی برخه کې پرمختګ کې او بشري حقوقو کې وکړو. په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د 500 برېټانیایي عسکرو له وژل کېدو وروسته په ګوردن براون فشار زیات شوی دی او ویل کېږي چې په راتلونکي جون کې په انتخاباتو کې د د بریالیتوب چانس لږ دی.
په زیاتو اروپایي هیوادونو کې حکومتونه په افغانستان کې د دوی د پوځونو د حضور په خاطر د خلکو طرف فشار لاندې دي. د پولند د دفاع وزارت په دې وروستیو کې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د خپل واسکر د وژل کېدو او د 15 نور عسکرو د زخمینېدو رپورټ ورکړی دی. د پولند د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د عسكر په ګیرو کې د ماين په چاودنه کې وژل شوی او د نور زخمیان دي. د پولند د دفاع وزارت د اعلامیه په حواله په افغانستان کې د دوی لشتلجه یو لس عسكر په تشدد سره په مبارزه کې تر اوسه وژل شوی دي. پولند د ناتو تر قمندلاندې ټول 2000 عسكر افغانستان ته استولي دي. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم د ایساف د قواو پر اسکرو حمله شوې ده. له سیمه بعد ازادي رادیو خبريال په دې اړه رپورت وړاندې کړی.
د کندوز ولایت له دشت ارچی ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونه کې راځي چې وړم ورځ لغرمې مخکې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ د ملاقلی په سیمه کې د ایساف ځواکونو د غزمې په موټرو برید شوی دی چې د ځاني او مالی تاوانونو د اړولو بیلابیل ادعاوې کیږي. په کندوز کې د پی آر ټی منابع او له دې جملې څخه د دغه پی آر ټی د اطلاعاتو د مسؤل له خولې دغه حمله تایید شوې ویل شوی دی چې په دې پیښه کې د دوی دوه ټانکونه سرسري لګې دلی او نور هیڅ خساره نه لري. خو برخلاف ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولی د دې پیښې پړه په غاړه منلې ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ویلي دي چې په دې حمله کې د بهرانیانو څلور ټانکونه ویجاړ او لس تنه عسکر وژل شوي دي. خو دغه ادعا د کندوز پیارتي لخوا نه ده منلی شوې. له بل پلوه له سیمې څخه یو تن عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ده په خپلو سترګو ولیدل چې شپږ اووه تنه مړي یا ټپیان یې له دوه وران شویو ټانکونو وویستل او ویې لیږدول. په هر صورت د پیښې دقیق جزئیات نه دي څرګند شوي. د یادونې وړ ده چې پر بهرنیو ځواکونو باندې دغه حمله یوازې څو ساعته مخکې له هغې حملې ترسره شوې ده چې د کندوز کابل د لویې لارې په اوږدو کې د ایساف ځواکونو پورې اړوند د تیلو په دوه ټانکرونو باندې وشوه. رسمی سرچینې وایي چې د ایساف ځواکونو د یوې هوایي حملې په ترڅ کې دغه ټانکرونه چاودلي چې پکې شپږ 50 تنه وسلوال مړه او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. لکه چې په دې باب د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی داسې وایي:
ساعت دو نیم شب ای افراد که دو ساعت کشته شده قرار راپورای کشیم ما 56 نفر افراد مسلح بوده
د شپې د دوه نیمو بجو په شاوخوا کې د هغو راپورونو له مخې چې د کشفي ارګانونو له مخې دوی ته رسېدلي دي، په دې پیښه کې شپږ 500 تنه وسلوال افراد وژلی شوي او یو شمېر نور چې د تیلو د اخیستلو یا لیږدولو لپاره له دوی سره و، فعلاً 12 تنه ټپیان د کندوز 220 روغتون ته رسېدلي دي چې د تیلو د لمبو له امله سوځېدلي او روغتیایي حالت یې ډېر وران دی. خو هېره دې نه شي چې ځایي خلک بیا وایي چې له 200 نه زیات خلک پکې ووژل شول، کوم چې د وسلوالو شمیر پکې ډېر کم دی او ټول ملکي وګړي دي. په هر صورت د دې پیښې په اړوند د طالبانو له لورې څخه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم فریده هورت سیفی د غرب په څو متبرو رسپانو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مقالو جزئیات وړاندې کوي. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپلې یوې غنی کې چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د امریکا د خلکو د مخالفت په اړه خبر کړی راغلی. یو شمیر هغه خلک چې سړه جګړه یې د یوې لویې اخلاقي وظیفې په توګه منلې وه، نن په افغانستان کې جګړه یو سرخوږی بولي. ورسپانه زیاتوي د هغوی لپاره په افغانستان کې د جګړې ستراتیژیک اهمیت د انکار وړ نه دی. دا چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 حمله په افغانستان کې د ترهګرو لخوا طرحه شوې وه او د افغانستان د وخت حکومت هم ترې ملاتړ کاوه یوه افسانه نه ده. که چېرته بیا د طالبانو قدرت پیاوړی شي، القاعده به بیا په دې هېواد کې لوی پناه ځایونه او تعلیمي مرکزونه پیدا کړي چې هغه وخت به نه یوازې د افغانستان خلک لږ وخت سره مخامخ وي، بلکې د دې هېواد له سرحدونو به واوړي. په دې ډله کې پاکستان هم راځي چې د اټومي وسلو لرونکي دي. ورسپانه زیاتوي د دې خبرو په اوریدو انتقاد کوونکي ښایي د نیوکو لپاره بل لار خپل کړی ووایي چې که څه هم چې افغانستان یو ستراتیژیک هېواد دی، خو ولې په داسې یوې جګړې کې برخه واخلو چې بریالیتوب ممکن نه دی. ورسپانه زیاتوي امریکا تازه خپل نوي ځواکونه او ملکی منابع افغانستان ته لیږلي دي. خلک باید لږ تر لږه انتظار وباسي چې د دې هڅو پایلې یا نتیجې وویني. امریکایي مقامات ژمن دي چې په اوسنیو امکاناتو سره کولی شي چې په افغانستان کې بدلون راولي او طالبان شاتګ ته مجبور کاندي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون بیا په دې اړه چې طالبان د خپل مفکوري لپاره نه بلکې د پیسو لپاره جنگیږي لیکي، په یو هیواد کې چې په سلو کې لڅلويختو ډیر خلک یې اوزګار دي او د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سلو کې 15 شي د خوراکي موادو په کموالي اخته دي، بېل کومې خبرې خلک د ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هر ترتیب چوي یو لار لټوي. په داسې یو حالت کې طالبان د مخدر موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او د ورځې په 8 باندې خپلې لیکې په جګړه مارو ډکوي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان خلک له طالبانو ښه خاطره نه لري، خو مجبوریت هغوی د طالبانو خواته بیولي او اوس که لویدیځ او افغان حکومت هغوی ته د ښه ژوند زمینه برابره کړي، نو دا خلک به د طالبانو له لیکو واوړي او لرې به شي.
په څو دقیقو کې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې سي. خو تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو سازمان غواړي د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه سي او دغه سازمان یو ویاند ویلي چې دا غونډه به په کابل کې جوړیدونکې وي. په دغه غونډه کې به د افغانستان له نوي منتخب حکومت سره د افغانستان پر امنیت او د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نوي تعهدات هم وسي. احمد شیبر به د مسئلې جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ادارې ویاند اریګي تانسوي د ملګرو ملتونو د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان راتلونکي حکومت له خپلو نړیوالو مرستندویانو سره پر یو میز راغونډ شي او د راتلونکو کلونو لپاره ګډ پروګرام جوړ کړي. ګیتان زیاته کړه ملګري ملتونه هیله مند دي چې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر له بشپړېدو او د نوي حکومت له ټاکلو سره به د دغه هیواد اداري سیستم پیاوړی شي او په اقتصادي وده کې به هم مثبت بدلون رامنځته شي. د طالبانو د رژیم له ماتې 8 اوړي، خو لا هم له طالبانو سره جګړه روانه ده. د نړیوالو پوځیانو تلفات زیات شوي دي او د امریکا په ګډون د ناټو په یو شمېر غړي هیوادونو کې دا خبر هم کیږي چې په افغانستان کې زموږ پوځیان څه کوي. د ملګرو ملتو د سولې ساتنې د ادارې د ویان په وینا د افغانستان په اړه به نوې غونډه غالبا راتلونکی پسرلی په کابل کې جوړه شي او سره له اوسه د دې غونډې پر اجنډا خبرې کیږي او پر دې هم غور روان دی چې د کومو هیوادونو او موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتو یو شمېر نورو چارواکو ویلي دي چې ملګري ملتونه به د دې غونډې د ترتیب چارې پر مخ وړي. تر اوسه د افغانستان په اړه څو نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي دي. په 2006 میلادي کال کې د لندن په کنفرانس کې د 50 هیوادونو استازو په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د حکومتي سیستم درغاوني مسله وڅېړله او تیر کال د پاریس په غونډه کې د کنفرانس برخوالو له افغانستان سره د 100 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطح هم د افغانستان په اړه تر اوسه څو غونډې جوړې شوي دي.
د دې ساده مهمو خبرونو د لنډیز لپاره به احمد شبر یو بیا سره ویو. شبر صاحب مهرباني.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د منلې ده چې په کندوز کې د ناټو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د جمعې په شپه یو شمېر ملکی کسان وژل شوي دي. د فرا ولایت د تیرې ورځې په ځان وژون کې برید کې د انګار په نوم د یوې امنیتي کمپنۍ مشر وژل شوی دی. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې د فرانسوي عسکرو د موټرو پر کاروان د ماینډ چاودنې له امله د دغو ځواکونو یو ټانکر په مکمل ډول ویجاړ شوی دی. د سر رپورټونه خبره شوې دي چې نن د چین په لویدیځ کې د اورومچی په شار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د امنیتي تدابیر له دوه ورځنیو مظاهرو وروسته نیول شوې. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. عراق وایي له سوریې سره د سرحد په اوږدو د زرګونو پولیسو د ځای پر ځای کېدو هلې ځلې پیل کړې دي څو له سوریې د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو او هغو هیوادونو چې چټک پرمختګ کوي مالی وزیران نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې وکړي.
ساده سهار لس بجې او یو دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې یو رپورت لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو پاوځ په ګوجستان کې د ګوجستان د پوځونو د تعلیم او تربیه پروګرامونه عملا پیل کړل. د ازادي راډیو خبریال فرید عمر په دې اړه مسکو رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځي شوونکو د ګرجستان د 1600 ځواکونو پر روزنه پیل کړی دی. دا مطلب د ګرجستان د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د امریکا د سمندري پولیسو پوځونو یو شمېر استادان لاوار د مخه ګرجستان ته رسیدلي او د ګرجستان 1600 ځواکونو ته به د شپږو میاشتو په موده کې پوځي زده کړې ورکوي او له تعلیم او تربیه وروسته به افغانستان ته استول کیږي او په هغه هیواد کې به د امریکا د متحده ایالاتو د مسؤلیت په ساحه کې فعالیت کوي. ګرجستان لا پخوا ویلي وو چې د 2010 میلادي کال تر لومړۍ نیمایي پورې به د خپلو 1600 ځواکونو یو کنډک عسکر افغانستان ته ولېږي او د روان میلادي کال تر وروستیو پورې به یو ټولی عسکر افغانستان ته ولېږي. د ګرجستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امریکایي شوونکي به 250 تنه پوځیانو ته نظري او عملي زده کړې ورکوي. د ګرجي پوځیانو د روزنې مقدده چې په راتلونکي کې دغه عسکر په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد نړیوال ټلوالې سره په ګډه په محاربوي فعالیتونو کې برخه واخلي. د ګرجستان دغه کنډک به د راتلونکي کال په پسرلي کې افغانستان ته لیږدول کیږي او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو په چوکاټ کې به دنده اجرا کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وار وار ویلو چې د ګرجستان سره به په پوځي برخه کې مرسته کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز سیاسي کارپو اندري سرین کوایي افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل په دې معنا دی چې ناټو ته وښيي چې ګرجستان د ناټو سره همکاریو ته چمتو دی او غواړي په ناټو کې خپل دریځ غښتلی کړي. د زیاتوي ګرجستان غواړي چې ار څو نظر چې کیږي په ناټو کې غړي توپ تر لاسه کړي. د یادونې وړ ده چې دوه کاله مخکې ګرجستان ناټو ته وړاندیز وکړ چې ګرجي 1600 ځواکونه چمتو دي افغانستان ته خپل عسکر ولېږي چې په 2008 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د ناټو په غونډه کې د ګرجستان دغه وړاندیز ومنل شو. خو د روسیې سره د جنوبي اوسیتیا پر سر جګړه د ګرجستان دغه پلان عملي نه شو. د ګرجستان پارلمان د رایو په اتفاق افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل لا پخوا تصویب کړي وو. دغه طرح د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی پارلمان ته لیږلې وه چې په پارلمان کې د ولسمشر سکاشویلی پلویانو او د هغه مخالفینو تصویب کړه. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د ازادي راډیو د دې پښتو خبرونې نورې څو دقیقې پاتې دي. په پاتې وخت کې د ازادي د روغتیا پروګرام خبرو. دا پروګرام تیرونه د یک شنبه په ورځ خبر شوی دی. پروګرام اوس تکرار خبريږي، نو تاسو لطفا ټلیفونونه مکوئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام بر همه شما و به این برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی تا ساعت 3:30 به وقت کابل با شما هستم. چطور هستین امرا با ماه مبارک رمضان در این روزهای طولانی؟ با امید قبول شدن طاعات و عبادات شما صحت و سلامتی براتون تمنا داریم. شاید یا حتما در طول زندگیتان با مواد خوراکی یا اشیای دیگه به اصطلاح حساسیت کرده باشین. مثلا پس از خوردن غذاهای مثل ماهی و تخم مرغ و اینها حالت به شما رخ داده باشه که توأم با دلبدی و دلدردی و استفراغ بوده، یا پس از استعمال عطر یا پوشیدن لباس ها و زیورات احساس یک نوع خارش و سوزش همراه با سرخی رنگ جلد برتان دست داده باشه، و یا در صورت گرد و خاک چشمایتان سرخی پیدا کرده باشه و آب از بینیتان جاری شده باشه. به هر حال امروز ما در این برنامه صحت در مورد همین موضوع گپ میزنیم که آلرژی یا حساسیت چه است، عواملش کدام اند، چگونه باید از بروز چنین حالت جلوگیری بکنیم و گپ های دیگه. نن پده پروگرام که ده حساسیت به بارک خبره کهو، اما پیش از همه چند خبر کوتاه دارم براتان. محققان امریکایی دریافتند که مغز افرادی که از اضافه وزن و چاقی رنج میبرند 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد همسنشان با وزن مناسب است. دانشمندان پوهنتون لاس انجلس در بررسی های خود کشف کردند که علاوه بر ای که مغز افراد چاق 8 تا 16 سال پیرتر از مغز افراد با وزن طبیعی است، به طور متوسط مغز ای افراد نیز 8% کوچکتر از مغز افراد با شرایط فیزیکی نرمال است. بر اساس گزارش نیو ساینتست، ای دانشمندا با بررسی 100 فرد بالای 70 سال به این نتایج دست یافتند. مشکلات تغذیه مانند کمبود پروتئین از علل شایع ریزش مژه هاست. تحقیقات نشان میده که ریزش مژه علل متفاوت داره. اگر ریزش مژه با نازک شدن موهای سر همراه باشه، علت آن حملات سیستم معافیتی بدن به فولیکول های موهای سر است. از علل دیگر ریزش مژه ها به برهم خوردن تعادل هورمونی، بیماری های سیستم معافیتی، مشکلات تغذیه به خصوص کمبود شدید پروتئین یا سوء تغذیه و عکس العمل های حساسیتی میتوان اشاره کرد. بر اساس شستشوی مژه ها بعد از حمام آب گرم و همچنین پیروی از رژیم غذایی کم انرژی و دریافت نکردن مواد غذایی به میزان کافی میتونه در نازک شدن و ریزش مژه ها تأثیر گذار باشه. گوشت، لبنیات و تخم مرغ سرشار از پروتئین هستند. به هر حال میپردازیم به بحث اصلی ما که گفتیم حساسیت هست و آلرژی. دکتر متخصص بسازاد خوش آمدین. بین که در ابتدا از دکتر محمد احسان گلبان بپرسیم که حساسیت چه است دکتر صاحب، در کل اگر ساده و کوتاه توضیح بدین.
در حقیقت حساسیت از نظر طب و طبابت ایتو تعریف میشه که حساسیت یک عکس العمل است. یک عکس العمل در مقابل مواد کیمیاوی، بیولوژیکی و مواد و محیطی است. یعنی از نظر کیمیاوی، از نظر بیولوژیکی و از نظر محیطی انسان در مقابلش یک عکس العمل نشان میده. و این عکس العمل از نظر کیمیاوی چی است؟ از نظر کیمیاوی قسمی که ما میفهمیم هر چیزی که یعنی داخل عضویت مواد کیمیاوی اگر از زرقی باشه یا فمی باشه، ما میخوریم. برسن یک دوا، یک آسپرین یک شخص میگیره از نظر کیمیایی، این در عضویتش یک عکس العمل نشان میده. چی قسم عکس العمل نشان میده؟ قسم عکس العمل نشان میده که در وجود خود این شخص بعد از، یعنی حد اکثر و حد اقلش فقط بعد از نیم ساعت این دوا وقتی که داخل عضویت میشه، استامین در داخل عضویت عزیز مقدارش بالا میره، این ریاکشن به وجود میاد، عکس العمل به وجود میاد و خارش های جلدی در وجود عزیز احساس این شخص احساس میکنه و همین خارش های جلدی بالاخره زمان میرسه که این شخص پت میکشه، جانش و پت میکشه و یک نارامی کلی در عضویت خود این شخص احساس میکنه. از نظر بیولوژیکی فرزن ما میبینیم که در داخل عضویت یک شخص بعضی مواد وجود داره. این مرسند گفته میتونیم که این پرازیت های داخل عضویتی که داخل عضویت یک شخص است، این از خود شخص اساسیت نشان میده. فرزن کرم داره یک شخص، مقابل از این اساسیت نشان میده و یا جاردیا داره، عمید داره، بعضی چیزهای دیگه در عضویت وجود داره که این شخص در مقابل از این اساسیت نشان میده. و یا گفته میتونیم اساسیت های محیطی داریم که ما در مقابل گرد و خاک و دود و بعضی پولن گلا میگیم به صورت
اما گرده گیاه ها و گل ها منظورتان است؟
گل ها بله ها.
تشکر دکتر گلبان، حتما در این مورد بحث میکنیم، بیشتر صحبت میکنیم. چنانچه شما گفتین الرژی یا حساسیت از اختلالات دستگاه معافیتی بدن هم میتونه که بوجود بیاد. در این حالت بدن در برابر مواد خارجی مثل گرده گیاه ها، گرد و خاک و اینها بیش از حد عکس العمل نشان میده. به مواد خارجی که موجب پاسخ به شدت از طرف دستگاه معافیتی بدن میشه الرژن یا ماده حساسیت زا گفته میشه. شاید این سوال نزدتان مطرح شده باشه که سیستم معافیتی یا دستگاه دفاعی بدن چه است و چگونه کار میکنه. از دکتر همایون همت میپرسیم که ساده و جالب برای ما شما توضیح بده. دکتر صاحب همت خوش آمدین.
سلام و احترام، ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی تقدیم میکنم. خویند ورونو الرژی او معافیت اصلا لکه دقیق دکتر صاحبانو چی ویلی، معافیت دو وجود حقا دفاعی اسکر دی چه در طول دو وجود دو داخلی او بحرینی پرادو پا مقابل که دی زمان وجود ساتی. د الرژی کلمه د لومړي ځل د پاره یو څلور درې کاله پخوا یو د وین یو ډاکټر هغه د آلو او د ارګو نه راویستله، یعنی د پردي په مقابل کې فعالیت. به نولس و دریش پیته که دو ډاکترانو چې د یو نومو کوم او د بل نومو ګیل هغه یې ولګېدل د معافیت د سیستم په رڼا کې دا تقسیم بندي کړه. الرژی کولی شي تنها حتمي نه ده چې د یوې نه تر دېرشو دقیقو پورې شي. الرژي کولی شي ستا د یوې دقیقې نه تر دېرش دقیقې پورې نه جوړه کړي. الرژي کولی شي تا د پنځو نه تر اتو ساعتو پورې نه جوړه کړي. الرژي کولی شي چې تا د دوو نه تر اتو ساعتو پورې نه جوړه کړي. الرژي کولی شي تا د دوو نه تر څلورو یا دوو یا ساعتو پورې نه جوړه کړي. دا د وجود هغه جوهرونه دي یا هغه معافیتي دفاعي سیستمونه دي چې هغه د پردي په مقابل کې موږ ویلې چې الو پردي ته وایي یا بدل شوی ته وایي، بیگانه اجنبي ته وایي. او د ارګو کلمه مو ته د زړه یوناني نه واغسل ویلې چې دا د اکټیو د کار یا د عکس العمل کلمه ده.
دکتر صاحب حالا یک توضیح بسیار کوتاه و واضح اگر بتین دکتر صاحب که خود امی سیستم دفاعی که میگیم برای شنونده ها بیشتر واضح شه و امی چی هست و چگونه عمل میکنه.
خانه تان آباد. سیستم دفاعی از نقطه نظر طبی ما سیستم دفاعی را با دو فامیلی بسیار کلان تیم بندی میکنیم که یکی را به نام سلولر و دیگیش به نام هومورال. این نامه است که به تعریف نمیشه. این دو سیستم خاصی است که در وجود به توسط دو سیستم دیگه وجود ما را در مقابل هر آفت بیرونی با شمول الرژی یا دفاع میکنه. به طور مثال ما و شما میگیم که ما زخمی شدم، در وقتی که ما زخمی میشم در اونجا امین میخانیکیت دفاعی یا سیستم دفاعی وجود فورا در اونجا اتاکیر خود روان میکنه، او رو ارزیابی میکنه و در مقابل ازو ابتو یک عکس العمل نشان میده. تا وقتی که اون سیستم دفاعی یا ایمون سیستم که ما ایره میگیم یا سیستم دفاعی انسان بالانس یا توازن خود از دست نداشته باشه، هر چیز جور است، خیر ما خیر شما، وقتی که ای با هایپو یا کمبود و یا هایپر
یا زیادی تبدیل میشه، دو پروسه بنیادی در وجود به میان میآید. در مقابل هایپو، کسانی که به هایپو یا کمبودی عکس العمل وجود گرفتار میشه، در اونجا اول این انسان ها در مقابل میکروب و در مقابل تومورها و سرطان ها حساس میشه، و وقتی که هایپر یا اضافی عکس العمل وجود به شکل اضافی میشه، در اونجا دو خاندان مرض که یکی را به نام مرض الرژی و مرض دیگیش به نام اوتو ایمون، به طور مثال مرض شکر تایپ 1، مرضای اوتو ایمون، یعنی دو به اصطلاح اما بنیاد ایمونولوژی مدرن که در 30 سال اخیر بسیار ترقی کرده.
بله، تشکر دکتر صاحب همت. به هر حال دکتران متخصص محمد احسان گلبان از وزارت صحت عامه، عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان از کابل با ما هستند، و دکتر همایون همت متخصص امراض داخلی عمومی را از جرمنی با خود داریم. یک شنونده دیگر داریم، بفرمایید.
سلام علیکم مصطفی جان، صحت و محترم داشتند. سلام علیکم.
و علیکم السلام، شرق لاست، لطفا پشتنه وکی
مصطفی جان، پشتنه می دکتر صاحب های ما یعنی مت کول زچکل کچالو دا چی و خرم مصطفی راکشنم خلی می دستر خیله ک مرتخ می خولی دار دسی لک او دوم پښتنې مې ډاکټر صاحب صدا غږه زه په دې کار څور په تاسو کوم په پښتنې مې وو پروژه ماتري نیمه دوري والا نه سپړل.
ډاکټر صاحب احمد
په لاین کې پاتې شه قربان، عمر دې څومره ده او څه عادتونه کې سیګریټو نو سوار دا شایان څه کې او څه کار کې؟
مخکون ډاکټر صاحب به عمر مې تقریبا 80 کال دی، وزن مې تقریبا 80 کیلو دی، سیګریټ خو نو څه باندې افغانستان کې سیګریټ نو سوار خامخاتو مو سیګریټ کوم سوارم کوم.
ډېر مننه قربان ساده سوال نه راجون یو وره د زړه سره دغه څه چې دا څه خوري دا په حقیقت کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په نادر شکل باندې د دې تکلیف چې تا ویلې د دې سبب کېدای شي. په عام شکل باندې تا دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه. یو ټکی دا ویل چې زه دا خورم به مثال کې راپاتې یم، خوله مې ترخی د خولې د تریخوالي عوامل مختلف شاین دي. په اول قدم کې باید موږ ستا په باره کې ستا د معدې او د معدې تر څنګ د تریخي یا کسي صفرا او د ځیګر او د مرۍ اگر نل چې د خلینا میډی ترسل په دغه مرزونه باندې بدی باندې فکر وکړي چې دغه شان چې تخوري آلته باید یاسته په دې دریو عزاو کې او څه تکلیفې. زما مشوره ده دا چې کته امکان ولري اول دغه سیګریټ او نسوار چی دي دا دوه به مثال زهر دي، دوه به مثال زهر دي. کوشش وکړي چې د دې آفت نه ځان خلاص کړي. نوی چېړې نه دي چې وي دا سیګریټ یويش ناروغي ده د دبليو ایچ ایو خبره ده، زما خبره نه ده، یويش مرزونه پیدا کی او دغه یوه شپږ سرطانونه انواع نا حاصل کس د نسوارو هغه وخت چې زه محاصلم په افغانستان کې په نسوارو تحقیق شوې ده چې د سرطان ابتدایي مرحله پیدا کوي. اوس راځم بیرته سوال ته. ته کوشش وکړي چې په خپل د شپې چې ودی کېږي د دې پیوز باندې چې ترشي او مرچ او مصاله او دا خواږه شاندا کم کړي، د دې پیوز باندې یو ګلاس شوده وسکي یا په پښنه کې هم دا شوده وسکي او دا سیګریټو نسوار دې کم کړي، امکان لري ستاسو تکلیف د دې سره ښه شي. په غیر د دې نه زما مشوره ته دا ده چې ستاسو باید اول د کڅ د میډي منز او د امکان په صورت کې د کیسي سفر هم ورسره وکتل شي چې د دې پرانا کې د دې عامل پیدا شي تاسو خپل ته ولې ترخی وبرای.
تشکر ډاکټر همت. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 مشنوین و در این برنامه صحت در مورد حساسیت یا الرژی صحبت میکنیم. اما طور که میدانیم حساسیت یک بحث پیچیده و مغلق است که میتونه در پهلوی اسباب خارجی یا مواد حساسیت زا مثل گرده نباتات و گرد و خاک و نمیدانم مواد خوراکی خاص و اینان، مسائل روحی و روانی هم دخیل باشند در با وجود آوردن حساسیت. دکتر عزیزالدین همت، شما اگر کوتاه توضیح بدین که کدام مشکلات روانی مشخصا سبب حساسیت میشن، و باز در این مورد گپ میزنیم که شما چگونه تداوی میکنین مریضا را.
ما گفته میتونیم که خود در وجود یک انسان خوشبینی و بدبینی که پیشتر جناب محترم دکتر صاحب احمد از آلمان گفتن که سیستم دفاعی در وجود انسان، هر انسان که خوشبینی زیاد داشته باشه مقابل وطن خود، مقابل مردم خود خوشبین باشه، در اینجا مقاومت وجود ازی بسیار زیاد قوی می باشه. در مقابل امی حساسیت ها بعضی گپ های خوب و خراب و که حساسیت یک انسان نشان می تا، امی انسان خوشبین در وجود از او آنقدر حساسیت ها را ما در مقابل عوامل بیرونی ما دیده نمیتانیم، لیکن در وجود کسانی که بدبینی دارن، بدبینی خودش یک تکلیف روانی است. سیستم دفاعی از این بسیار پایین میباشه، یعنی مقاومت وجود از این پایین میباشه، در مقابل بسیار گبهای جزوی این حساسیت نشان میتا یا یک عکس العمل نشان میتا. دیگه در ایجاز ما گفته میتانیم به طور مثال حتی بعضی موضوعات خو بیولوژیکی که فرضاً یک ما یک کسی را میشناسم که لوبیا را میخوره حساسیت نشان میده، پت میکشه، لیکن در موضوعات روانی مثلا در یک صنف 40 نفری اطفال، یک طفل هیچ درس معلم خوش نداره، هیچ بسیار استعداد خوب داره، بسیار از یک فامیل فامیده ای میآید، لیکن درس معلم یاد نمی. ای در مقابل مورنگ دیوال ای یک حساسیت داره و حتی خودش نمیفهمه که ای چه علت است. اگر ای جا مددگارهای اجتماعی یا کانسولرها یا مشاورین روانی که در آلمان زیاد هستند، در کل دنیا، در افغانستان متاسفانه نیست، ای باید از طرف اداره یا از طرف معلمی که درس زیر یاد نمیگیره، باید با مددگار اجتماعی یا با کانسولر باید معرفی شوه تا عامل زیر باید پیدا کنه. اگر ای عامل پیدا نشوه و ای دوام پیدا کنه، ای حتی مکتب ترک میکنه و دل سرد میشه و نام مکتب که میگیری مقابلش حساسیت نشان میده.
تشکر. به هر حال شنونده ها زیاد روی خط هستند، به این که بشنویم که چی میپرسن. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکی، لطفا پشتنه وکی.
او باشید، من دکتری، من اونو بالا سلام ده یو کا فاریکو ماشنا رادیو پروگرام د میرو خیلین بل دته سره ملمن درو سپین پښتنه لارم.
اتمان مهرباني وکي.
ما ما د کرته دوا کالو بس زنانه دی ګول یا چې ته زمو رسولي دی باجو ته خدانی دی او بس عملیاتي او ته دا چی شی دی تا په نظر سره.
ډاکټر احمد
قربان قربان د لاین کې پاتشه ټلیفون نمبر د الټا چاته چې دی ټلیفون کړی ډاکټر صاحب صدیقی ته ورک ز هم د انن ته ټلیفون کوم چې موضوع دلته دا ډیره مهمه حیاتي موضوع ده دی باندې وګورم ما درکړی الټا افغانستان تم دې په زرګن استاد ته نن زبې ته ټلیفون کوم او په تفصیل سره باید استاد مېرمن په تکلیف باندې پوښوم چې عامل چی دی او څه دی. بیرته ته ټلیفون کوم، ټلیفون نمبر دې ته ورکړه. ډاکټر صاحب مصطفی جان چې دې کې ما راځي به یوه مسلې کې
بلند
ډاکټر صاحب احمد تشریح کړل دوه باز یک چیز گفتنی دارم وخت باز هر وخت نوبت ما رسید.
حتما
لطفا نمرې ټلیفون عزیز برادر ما را بگیرید، من واپس برسان ټلیفون.
حتما حتما. فقط برادر خودت چند دقیقه بعدتر زنگ بزن، حتما شماره خودت هم میگیریم و با دکتر صاحب همایون. بله بفرمایید.
خدمتی است پس تا این سیم ناوت بزرگ در دوام.
بله لیکن من ربانی کردم.
بفرما.
وای. نه نه وی.
وسا و نه نه وی.
وسا و دریش پیت.
وسا و دریش پیت.
آتا سا و تلوراته.
آتا سا و تلوراته. وسا و نه نه وی. وسا و دریش پیت. آتا سا و تلوراته. صحیح قربان پم خریکاش. دم دی چپ کلا پروگرام خلاص شد.
خیر اوسه.
کم پم خریکاش.
من نه. سلام علیکم. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید رادیو آزادی و برنامه صحت. بفرمایید. مهربانی وکی لطفا پشتنه وکی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه سیول علی دغمن اوره تاسو ته زحمت درکوم.
مهرباني وکړئ.
زه ډاکټر صاحب نه پښتنه کوم چې دا د کتابونو کې خاص کتابونه چاپ کړیو کنه.
فرید جان، ما امروز در مورد مسئله اساسیت گپ میزنیم و او مسائل گپ میزنیم باز امرا با مقامات پوانتون طب کابل که سوال خودت حتما مطرح میکنیم، اما اگر در مورد حساسیت کدام سوال داری میتونی بپرسی؟
حساسیت داد امرا چه کله چه بازم ته لکمون داخل امتحان ورک نو دا مضمون مازه چه بده راته چه بس امتحان نو سم چکر و شوم چه بیر مضمونه چه بعد این بده راضی یعنی یادی که میم خود یعنی نو روز سم یعنی را که دا مضمون وش کمی سواته امتحان نو روز
خب امیجا دکتر صاحب عزیزدین همت هم هست. دکتر همت شما میتونین که سوال ای شرمنده جواب بتین.
زه اول دکتر صاحب همت چه پارلمان که ده چه داغه ده نام سر دیر زه خوشبینی لرم او ډیر را باندې ګران دی او پس لغه د غرور ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما مخکې دا خبره وکړه چ هغه څوک یا ماسلی خصوصا د ځواني په دوره کې یا په دولسم صنف کې یا یولسم کې غیر د فزیکو استاد یا استاد راځي ډیر بخسړي ډیر بخسړي، لیکن دی وای دغه استاد رنگ په ما خونه لګید دا خپل هم صنفیانی وای دا خو ډیر خسړي وای والا که خسړي د خراب خو زمانو خوخيږي. اساسي عامل د فروید نظریات دي چې اوتریشي روانشناس دي چې د ځواني د دورې او بادي د دورو ټول پر لمونه باید د مونږ او تاسو دغه عوامل په د طفولیت په دوره کې باید ولټو. د کېدای شي چې د پورکوټیوالي کې د یو ترزو یو ورور همیشه د پاره به د رټ همیشه د پاره د احساسات به وجل چې د هغه سیره دغه د اجتماع تو د استاد د سیره په شکل کوم وخت چې هغه چې څومره رټلې دی وهلې دی د خپل تخت شور ته د سیره سپارل شوې ده خبرې سپارل شوې شل کال وروسته چې دای په صنف کې ناسې دغه استاد سرازی د سیره مشابه د مغه سیره ده چې د ته آزار ورکو دا هغه سیره تدایی کیږي او د په مقابل کې د عکس العمل او اساسیت کار کوي همدغه علت دی چې هغه مضمون په ډېر مشکلاتو سره زده کوي وخت چې دا امتحان یې ورک او وایي صرف د په مضمون کې چې کامیاب شم کفایت کوي چې بیا د صنف نه ووته د چپټر سیری کوي او ایسته خطا کوي او دا اساسي یو رواني حساسیت دی یو رواني عکس العمل دی چې دغه ته د ځوان ته دا پیدا شوی دی.
پیام بسیار کوتاهتان برای استادا چی هست، مخصوصا برای مو استادایی که حساسیت ایجاد میکنن؟
استاد از صنف اول گرفته تا استاد پوهنتون، استاد باید مکمل با علم روانشناسی باید بلدیت داشته باشه. قرن بیستیه که ما قرن علم روانشناسی یاد میکنم، مسمع میکنم، در صنف که استاد داخل میشه اول نظر اندازی کنه که صنف ما در کدام سن سال قرار داره، مطابق سن سال ازو ای باید تدریس و خود باید ایار کنه.
سرسندکو وامیو لارا پتر پکو اکو بکو سرسندکو وامیو لارا پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکه ناست درخانه 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 گنجی پوشر وکتادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چڑا پر اثر نکڑی دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائے بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
خله مارو د مار په خله کې تارو تار زما په کارو نسکم د جبې او با خلب مې تڼا کې شي کابل بارانه پاتې شي کابل بارانه پاتې شي I'm going to go to the house.